کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن پنجشنبه د زمري 24مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15مې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې یې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت پولیسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره هواره سي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه شوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه شوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې موظف شو چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبه په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي وو چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوی قمندانان وژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما لوري پرون پر ټویټر لیکل شوی وو چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول شکل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو ایله څه کېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشر فدریکا مغرینی د مارچ د شپږویشتمې نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي وو چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړې دي. مودی ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بې عدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند د پارلمان د رایګیری پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2001 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې څوار رس کسان وژل سوي وو، دوه میرمنې او نهو او یولسو کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغو وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنګټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوی د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لارټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله او ورغلي وو او غوښتلې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل سوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول سوي او سرسري زخمیان سوي وو. ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره وسلوالو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دیرش تنه په دغو ډزو کې وژل سوي وو چې په د اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تگزاس په الپاسو سیمه کې پیښ سوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارلې چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشر ریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی؟ دا موږ کلتیر ته غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نېټه شکېدلی وو، په دې نېټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښ شزي خپریږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي. پرون یو نامه هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه ملالې جانې. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې شورا ویان کبیر اکمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اکمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلالتما ولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا له طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پېښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
ښاغلی حکمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي او هغوی چې په دې برخه کې ناغیري کوي هغې سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. بلخوا د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ملکي وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه یې ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونه توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همداراز تور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړې او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملالې جانې
ډیره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه. او مور دل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې دا سید اوی سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوې ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مرغله ازادي راډیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرلپسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او له ده څخه پوښتنې وسوي. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزې د ستونزو مخه دې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي. زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ تمام کړې. دا اوس سره وشه
لکه چې کبان څخه کندهار ته دراغلي برښنا زیاته پارچاوي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلیا او مریض برښنا په اړه د معلوماتو نه ورکړه. د کندهار وسیدونکو د دې ولایت د برښنا شرکت مسولینو ته په غوسه کړی دي.
ستاپ د وکلنه مود کې لین څو ځاش کېدلې دي. دا مشکل به څه واړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه کېدلې او په دې نه ټه موږ دا رغولې دي.
هغه د چهارشنبه په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بیساري ګام کې د دې ولایت پریس کلب ته ورغښتې وو او د رسنیو په مخ کې ور باندې د برښنا د ستونزو د نه هواري لامل انې وکی وکړې. موږ
خپل حق ساتو واړو. تاسو موږ حق باید مرکزی دولت ته ورغړ. دا سیلا دي چې ایران سره وسه ته باندې کابل سره وسه ته باندې او بامیان چې په 2014 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې برخې سره وسه ته شو. دا کولای شي استعفا ورکړي. څو ورځې ما زه سره مو کاپ کې مخ نه ولیم صلاحیت مونږ دی راکړي. دا لري اساس څه کوم؟
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانسي نو اصولیز لارینو نه بوکري.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو سچا دوافس پختر کله کړي او بچان ته څه ورشي د چالو کې شولې برق نو غټولې خراب شوې سات وی وکي و موږ ورزولې اچ خیرات کړي مې اته خیرات کړي نور مو ورزولې برق نو د اختر د شپې رئیس تر اختر تدوین ورځ پورې نو دا د کورته دی اوس بیا مده کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلې وو. هغه یو موضوع خو د بد د نشتون بل د بل بل چاته 100 روپۍ راځي، چاته 1500 روپۍ راځي، چاته 1000 راځي.
ولې د کندهار سره د بجلی چلند کیږي او برېښنا د بجلی برېښنا په قیمت کول کیږي؟ بل پښتنه د انجینر چې د خپلو خبرو کې ویل چې تا کارمندان پاندا خور دي پرخشه کې زین په خامخا و موټر ولې دا په تا پر اړه لري دا به راحل کې. درې مخشنه د نور صاحب د خبرو و چې 13 میگاواټ سولری برېښنا څنګه پر موږ په دېش میگاواټ تیر شو. او څلورمه پوښتنه ستا د خپلو خبرو سره وتلې ده چې توا درې ټرانسفارمر اوس هم په ښار کې ستا چې خپل د ټرانسفارمر خپل شخصي ملکیت لري. د دوو دا څوک دی؟
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ایوب فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامداره ستونزه له نامنیو او ځینو طبیعي پیښو سره تړلې وبلل، خو ویې ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسېدونکي بدلونونه راسي. کندهار دا مهال لکه چې څخه 30 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې ډېر وخت د نامعلومو دلایلو له امله پارچاوي. دغه راز یوه میاشت مخکې ولسمشر غني د 45 میگاواټ فظرفیت د سولري برېښنا یو پاور پلانټ پرانیستی چې لا هم د ځینو تخنیکي ستونزو له امله برېښنا نه ده توزیع شوې.
د صادق رښتینی راپور مو واورید چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کنفرانس په اړه و چې هغه په دې کنفرانس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د 30 مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي. د دغې ادارې مرستیال عبدالباری صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان، چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350,000 ټنه بیلابیل مواد انتقالیږي.
دا کیلومتر خو دو هفته پیش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همزمان در اون پروگرام و در اون مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگه را افتتاح کردیم. یعنی فعلا کار برای ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتوی جریان داره.
خاغلی صدیقی وای په ټوله کې د افغانستان د وسپنې پټلۍ له لارې یو شمیر آسیایی هیوادونه ته په کال کې 2.3 میلیونه ټنه صادرات او واردات کیږي. د نوموړي په خبره له دغې لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه او وچه میوه، غالۍ، کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن آزادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو اوسنۍ کچه نوره هم لوړه شي.
د انګورو ساحه چې د 30,000 او 1500 هکتاره په مختلف نوعو د انګورو باندې دا پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2,00,000 او 3,000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږ کال.
خاغلی سیدی وایي تیر کال له دغه ولایت نه 150,000 ټنه انګور راټول شوي وو. د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادرېږي او ښه شهرت هم لري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلې خپلواکۍ کلیزه ولمانځله. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ. کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په وروستیو کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ. پر همدې موضوع د خبرو لپاره راسره عصمت څاروان په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی. په دې اړه راته ووایاست چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې.
مننه ملالۍ جانې. د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل له کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به دې سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. مودي نن د اګست په 15 د خپل هیواد د خپلواکۍ د 3 اویایم کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړی حیثیت په دې سیمه کې فساد، خپلوۍ پالنې او بې عدالتۍ ته لمن وهلې وه. د په خپل وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون 3 اویایم مادې چې کشمیر ته یې ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوی ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اگست له 3 راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی. تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی. او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله. د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو د ژمنه وکړه چې د هند د اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیکي هڅې لاس وانخلي. نو ویلی شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیکي هڅه وه د هند اقدام د خندلو په هدف. د دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستاني کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي، هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلعه یا همدغه سرې کلا چې په هند کې په ډیلي کې دا ډېره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي وایم.
ډیره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپل د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم. لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري. په نورستان کې د کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته او له عملې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وايي هر وخت ورسره ژمنې کیږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځي زده کوونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پښکی د نجونو لیسې دوه تن زده کوونکي وایي:
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي. دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دوه لسم او لسم صنفونه خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خوځه خبر نه، زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه، کتابونه ډېر مشکلات لري. مونږ کتاب نه درس خو پرمختګ نشي کولای. کتابونه زمون مکتب ته راولل شي. هیڅ کتابونه نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوه یا درې کتابونه موجود وي، چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي هم دغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې لپاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له 12 ټولګیو فارغ شوي اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. خوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم ده یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان لری لز نه لری درس یو بل نه باخ لمونږ چې درس قرانه وظیفه ورکوه ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مونږ هغه ته څویل نه شو کتاب چې نه څنګه به یادې راځه وې کتاب راسیږي اوسه پر راسیدل نه ده
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالی ستونزې مانی خوای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو ژمنه کړې ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغو نه استفاده وکړي نو الحمدلله موږ هم په نورستان کې په مرکز او دواما پولیسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړل او یو ځای نه بل ځای ته کوم ځای کې چې و هغه موږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو او وزارت هم وعده کړې ده چې د راتلونکي کال کې به انشاءالله دغه مشکل حلوو
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا 40 زره جونی او هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیری کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځیو درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګېدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د غزنی اوسیدونکو په دی ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشتون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي لکه خلک په رواني ناروغیو اخته کېدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
د اختر څلورم ورځ او د غزنی ښار ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي د دې له جملې څخه یو شمېر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې ته نڅیږي خو له دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼنه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼچانو راګرځېدلي او سیل یې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک دی چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راشي او تفریح وکړي او د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره تفریح زمینې نه دي مسایل دي
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوي برابرې کړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده درحال کې په دې برخه کې بودیجه مسته پیسې مرزي او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو لا پیغامونو
ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د کمپ مختار ستاسو سره په تماس کې یم دلته د زموږ په علاقه او په کلي کې خلک په بازار کې د اوسپنو دوکانونه کوي دا د مسالې راوړي ټایرونه راوړي دا لینونه راوړي دلته سوځي د خپلې ګټې دپاره صد خلاصه چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نه مو خارج ته د خپل تداوی دپاره تک پاسه دی او نه مو هم دلته په لښکرګاه په بازار کې هره ورځ ډاکټري امکان لري نو یو پلان د ریاست کې چې عامل څنګه ورغلی یو هغه یو مکتوب هم راکړی دی پر اوزیه باندې اوزیه هم عامه پوهاوی ورکړی دی بنا ان چې پیسې ډېرې خوږې دي یا دا خلک مطلب هادي عمل نه پکې نو موږ سخت په عذاب یو د تبرکلوز د پو پوستکی د مرز د سترګو د مرز د جړی د دې ټولو خطرسته موږ تاسو د نور مقامات غیله کوو دا زموږ ځغ تر دولتي مقامات پر ورسوي
د بادغیس ولایت خبرې در سره کوم د مرغاو د ولسوالۍ کې دغه توره شپه د ورور تمامه شپه ټکان دي د کښېم په اوانو په توفو ولي او تیاري دي بمبار دی طالب راځي د اصلاح تاک برتي وه دغه هغه موږ ولي د خدای د قرآن ورید وګور که په دغه موږ ږغ وړل مکان ته نه رسوي کوچنیان متکیان شوي دي لویانو ویشته شوي دي سیاسر ویشته شوي پیره شوي وي دغه موږ ږغ وړل مکان ته ورسو د خدای په امان حالات وه
محمد وطن د پروان ولایت د شینوارو سره څخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم بر چې پروان ولایت ته راځي ولې کار ځنډېدلی دی دغه دوه درې میاشتې کېږي چې کار یې ځنډېدلی دی او کار یې پر سرته نه رسېږي. وسلام
ستاسې پیغام تاسې زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري د خپرونې نیمایي ته رسېدلې یو وخت 12:30 بجې دی. له فرښتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اقمل نن د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر په زرمت کې د پیښې په اړه د جدي څېړنو غږ کړی دی. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 11 ملکي وګړي وژل سوي دي، خو د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي وو چې 11 وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانانو وژل شوي وو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر ټویټر باندې پر پاڼه باندې لیکل سوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې له ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع ولري او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ مشروعیت به ټینګ کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نن نریندر مودی د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې دا خبرې کړې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې شزی واورو.
مخکخی خزی
سلامونه او نیکی هیلی. زه فرشته غنی مو تاسې ته مخکخی خزی خبرونه اوري. دا مخکخی خزی په دې خبرونه کې مونږ دوی ملمنې لرو، یو سهي ترینر او د خصوصي په هنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هو تاک ده. مریم بدری د کابل په هنتون د متوسط طب څخه فارغ شوه او دمګړې په یو معتبر نیمه دولتي روختون کې د صحی ترینری په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو لالارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده، چې پر رضاکار توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلام اته اوس مننه.
لومړی غواړم اغلی بدری تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشتونه. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه ستاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاص ورځو کې بعضې وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دغه موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم هغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون
پوهنتون کارونه ده
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بعض وختونه زیاتره وخت شغلې چې دفتر کې ما او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغه هم غواړي چې موږ باید په خاص ورځو کې ورسره حدمن ووسو نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمته کې د ملمنو سره یا نور کارونه او جنجالو نه وي خو زیاتره د باندې کارونه مصرف دي نو زیات دي مصرفو
اغلی هوتک مختل می اساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي دا اختر محمد تیر اخترونو په سیر مصرفه تیر کړه کنه
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فیدان هم کار کوو ډیری وخت په کور کې نه یم متاسفانه ځکه چې تاسو خپل خو پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته راشي ستړي ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي ډیری وخت خپل هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مصروفیتونه دي مونږ هم پکې مصروف یو
تاسو ویل چې زده کړې کوي په کومه برخه کې مو زده کړې کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او همدې کې مصروفه یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروفه یم او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی نو بس په همدغه کارونو باندې مصروفه یم
تل خوشاله اوسه او اقل بدري غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړي چې کوم ځایونو کې تاسو مصروفه یاستئ کار مو څنګه دی ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروفه یې
مننه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحي ترنر په پایس باندې او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پانتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داس وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دوړه کارنه په سمه توګه تر سره کوم او تاسو پیږئ چې په روختون کې کار کول لږ ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي باید حتما مغوته په سمه توګه رسیدګي وکي او په خصوصي پانتون کې کله چې زه خپل الته ځکهونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم خو بیا کوی شم چې دواړه ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روغتون کې مې کار ډېر سه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ ځای
دي له غربان د یو اوریدونکو د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونی ته محمد کبیر
مننه د هوت څخه پوښتنه د چاغوی لیکوالۍ په نو د دې څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او لیکوالۍ کې نو کوم باسو کېږي
ډیر مننه کوروا دا که اغلی هوت څخه تاسو لیکوالۍ کوي آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیر زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکنه شاعر به هم شم کوچ نه شاعر البته
غوښتل مې چې د دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدري فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې خزي څه دودونه لري د اختر د پاره معمولا څومره مصرفي وي
من فرشته جانې د کابل او د میدان وردګو ورځونه تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروفې اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کالکه خانهیي کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي او کابل کې هم ما رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو خد سرخان جوړ کړي لاختر د پاره، او هغه مهمانوزی او کوم مثلا ملمانه چور کرځي ډېر یعنی خوشاله ورنلار شي، او زیاتره هغه جوش کوي د ماشومان لپاره چې په باندې مختلف رنگونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ خوی کوته لار شي نو خالي لاس لاړ نشي، او د هغوی لپاره جوش کړي هغه ورکوي، بعض کله هم د سمال ورکوي، نو د ماشومانو د خوشاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي، او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي، نو زیات فرق نه لري. هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه
دي. یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګه شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي؟
من نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی، یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بس کسان شته دي. د نکریزو په اړه درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي،
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزي چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نقش چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي، نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزي په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشومه او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزي خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې سره کوم رنګ یې اخیستی دی، نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوي هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکترانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکتران نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوه مهمې ورځې دي، نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کره ځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام د اوس مم لاسونه سره راغلی
ما ویل چې مال ډیر خوښیږي.
بله ته هم یو اړی کله رو وګورو چې څوک دی کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
سلام علیکم آزاد رادیو همیشنه همکار ګلمرجان درک يم د خوست ولایت نه درته تماس کیم.
خیر الله اس کا غلی ګلمرجان مهرباني
عمل ما وکړي ان لکه څنګه چې مونږ ورو د دنیا پټ لري د هر ولایت زونت د دنیا دي، ځکه دلته په خوست کې د ارتواګي کمه چې په خوست کې دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په داختر اختر کې دغه ایده را سره وړي، که موږ فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود رواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدي تیار کړي. بورو که چې یو چرته خبره کوله چې موږ ګنې یو چاکا ایدي ورلنې تر شلو زرو پورې موږ ایدي باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف دې باندې کیږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی
کوروته. خلا خغلی ګلمرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې و. اغلی بدری غړم بیرته راوګرځم ستاسو کار ته، کله چې تاسو پانتون ته ځي او الته تدریس کوي چلان مو د ماسلینو سره څنګه دی؟ ځینی استادانی ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام، نو زه د ماسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپل یو آرام یم او چلن مې هم د مسلمان سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داس فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو، نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو.
آیا د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلئ که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدئ چې خبرې وکړي؟
فرشتهجانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه، نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم، نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو. خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعت شي. او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نه شي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا، نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقونه مثلا د درس نه د تشریح نه هغه کوم مثلا ترینینګونه چې دیته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم د په دې بخش کې نشته ده. او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کومه لسره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو دپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتجانې، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هېڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو. هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپېژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپېژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسېږو. مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکړئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتاک رزو، تاسو راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږئ، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه تر ته دا وایم فرشته جان، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي باندې خیسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع کې،
لاسي صنایع کې ډېر لایق دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خیسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو، یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غي ته وګوري کنه نو اصلا باور به ونه شي چې د لاس کار دی دا هم یو استعداد دی او همدا سنور کارونه دوی د ګلاسونو جوړی دی مری یا د غلاسی ګنڈل دی نو کار دوی ډیر خسته کوي استعداد دی یعنی تر څنګه چې دوی مالداری کوي د کور کار کوي لاسی صنایع کې ډیر تکړه دي ماشاءالله
ښه ځالته په مالداری هم بوختي دي
بوختي دي واقعا چې سنت سره مخ دي
ځینی ځینو کې مثلا ځینی میرمنې شي په مالداری او په کرنی باندې بوختي دي ډیر کله هغه کوم محصولات چې د زمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي دا ستونزه هلته څومره لیدل کیږي
دا ستونزه ډیره ده فرشته جانې او لامل باندې تاسو پوهیږئ موږ هم پوهیږو چې د تعلیم کچه ټیټه ده اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې موږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دی او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي خو اصلا هماغه د تعلیم کچه ټیټه ده اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جب ته سي
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي
مرکز او ولسوالۍ لرو یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاد دي مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت مشرقي ولایت یا ننګرهار ته یا کونړ ته او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته نو ډیر زیات تفاوت لري
اغلې بدري ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څه پوښتنه وکړم تاسو وردګو ته تللي میدان وردګو ته هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې پرس کې دي یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي خو په روغتونونو کې شته دي قابلګانې نرسانې ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي مګر د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي میرمنې ذاته نشي کولی د کور نه بیرون شي او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه
روغتونونو ته کله ورغلی یې لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه ښه دی اوس وضعیت ښه شوی
د مخکني وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دې بخش کې میرمنې ولرو تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي ټولنې ته کار کوي او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هېڅ وخت هغه نه قبلوي مګر که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا نو دا هم د هر څوک غواړي نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د داسې کارکوونکو لپاره نشته دي
بلی اغلی هوتک تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي آیا کله د سونز سره نه مخ شوي ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلې یا کله هم د کار په جریان کې وي د ځینو کلیوالو لخوا ورته خندونه جوړیږي د کلتوري سونز مخه نیسي د کار
ما تاسو ته ویل چې ما په پیښور کې ژوند کړی دا او پیښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړی خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې وه یعنی زه په کابل کې وم خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړې شوې هغه ګواښونه هغه اسلند ماده یاد نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوی وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ دی چې زه هم د هغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته خو
څه دستاسې په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بېغمه ناستې دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دی ننه رانشي، هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسو وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړې وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده. هغه په امیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو، داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بې ګناه او بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې. خو یوازینی حمایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو. او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی دی. او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته یې چا خبره موږ زارۍ کړې دي، هغوی اوس مکتب ته شاملې کړې دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده. نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بله، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو ته پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی. یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړمه. او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړی کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړی چې دنده ترسره کړي که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، لږ سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټس بي او یا هم د ډېر عادي ناروغۍ په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي
لپاره کار وکم او که نور هیڅ هم نه وسی دغه عادي ترینینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مریض کوي شو په اجل الله تونه کې څنګه کوي شو او ترینینګونه ورته دایر کما جوړې کم او هلته کار وکم او زه خپل دی وای پر شبکې غړي هم يم چې دغه طریقه مکتوب ولایتو کې انجونو ته حل کونو ته صحیح مشورې ورکو کوم مشورې چې مخکې له وادنه ورکول کیږي مختلف ناروغي په حق لکه ایچ آی وی چې ډیر زیات خطرناک دی او د نشې توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوی باندې اغشته دي نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واوري. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.